السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې به واورې چې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي طالبان لا هم زندانونه لري او په حقوقي بندیان شکنجه کوي. لهر سمخ کې پاموکړی خبرونه تا په کابل کې 214 کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. ملي امنیت د ننګرهار د لالپورې لپاره داعش ډلې لخوا د ټاکل شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي، او د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هیواد کې د وینو بهولو دوام غندلی. په کابل ښار کې تیر ماښام 214 درې کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فرداوس فرامرز تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د درېیمې او شپږمې ناحیې په پل سوخته او سرکاري سیمو کې پر 2 ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلي فرامرز وویل چې د دواړو پیښو په اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د ننګرهار چارواکي ادا کوي چې د لالپورې ولسوالۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ټاکل شوی مسؤول له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار د والي له دفتر څخه خپره شوې راغلي چې تېره شپه په مومندرې ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د محمود جان په نوم د داعش ډلې قومندان چې د لالپورې د ولسوال په توګه ټاکل شوی و د دولتي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت په پای کې ووژل شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې عملیاتو پر مهال د داعش ډلې یو غړی او درې تنه نور مشکوک کسان هم له وسلو سره نیول شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومتری کې د دې بند د جوړولو چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه بند موسمی سیلابونو د کنټرول د کرنیز زمکه خړوبولو خلکو ته د کار پیدا کولو د دې ترڅنګ د زمکه لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په مخه جوړیږي. په دغه بند به 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 800 هکتاره کرنیز زمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خغلی نظام همدارز وایي چې د دې بند له رغونې سره به 4.5 کورنۍ ګټه واخلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په میانمار کې پرون 12 تنه مظاهراتچیان د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. په همدې حال کې د میانمار یا برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې هیواد کې هغه څه چې د وینو بهولو دوام یې بللی سخت غندلی دی. کریستین برګنر په یو بیان کې ویلي چې د سیمه ایزو لوبغاړو په ګډون نړیواله ټولنه باید د میانمار د خلکو د یووالي او د ډیموکراسۍ لپاره د هغوی د هیلو په پار ګډې هڅې وکړي. د راپورونو له مخې 14 تنه مظاهرچیان پرون د ینګون ښار په یوه غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. همداراز دولتي تلویزیون ویلي دي چې د اخوډاب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی. په میانمار کې پراخې مظاهرې د تیرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بللی. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیز دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د 100 کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلې ملت لپاره یو هیله ورکړي.
رازی ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشي او زموږ پیوستون هیلی راژوندی کړي.
د 2011 میلادي کال د مارچ د میاشتې په نیمایي کې د سوریې په ګډون په یو شمیر عربي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ په پلوي مظاهرې د ځینو نظامونو د سقوط باعث شوې. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي چې تر 13 دسمبر میاشتې پورې په سوریه کې 3,013 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 1,16,911 تنه ملکی وګړي دي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون یک شنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په ناروې کې تر لګول وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوی دی. د آیرلند د روغتیایي ادارې مرستیال ډاکټر رونان ګلن پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم د ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګول وروسته په ځینو بالغو کسانو کې د وینو د لخت تکې دوه سبب شوای دی. تیرونه د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دې واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دې واکسین او د وینې د لخته کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخه اوریدو ته رابولم. او لومړی راپور هم دا دی چې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان وبخیوي چارواکي ویلي وسلوال طالبان له هم خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د آسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن ازادي رادیو ته ویل طالبان له هم ډیر پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بنديانو د شکنجه او د پټو زندانونو د لرلو موضوع رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د سالم محمد صالح پر راپور کې واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ یو چارواکي وسلوال طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بنديان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالي یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړې چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجه د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بول سوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامې دوه شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګول لو تورن وو. دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یو برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یو بیلګه ده چې د شکنجه موارد ردوي، خو په څرګنده دا کار تر سره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشټوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خود طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بو کړه کړو موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څه شکنجه څوک ورته زندانونه کې ټول کړه وړ د شریعت برابر کیږي او د محاکم لپاره کړو څوک زندان ته لګیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقيف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ش نو بللی. هغه راپور له 1,450 بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په 3 زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی وو. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې اندازه 3.3% شول سوی چې د 2010 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډیر لږ کموالی شي. هغه کلونه کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجه او لبنديانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوی و. د افغانستان د کورونې چارو وزارت تیر میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجه د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورونې چارو وزارت ویلي چې له یو کال راهیسې د زندانونو او توقيف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف شویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړې مشپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او څلورو نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم قدر منوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ.
هیواد دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غاڼې په سرلیکنه کې د سولې په تړاو د مسکو او انقره په غونډو کې د افغان حکومت د ګډون په تړاو لیکلی دی. په سرلیکنه کې راغلی ټاکل شوی چې د هود میاشتې په 28مه نیټه په روسیه کې د افغان سولې په هکله یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او همدارنګه په ترکیه کې هم د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په استازولۍ بل غونډه جوړیدونکې ده چې د غونډې ته پراخ تیاری نیول شوی او افغان حکومت هم د غونډه کې ګډون کوي څو د خپل صلاحیت په محدوده کې د سولې مسله مطرح کړي. خولیکوال ټینګار کړی چې په دې برخه کې به د افغان حکومت دریځ پیاوړی وي څو په افغانستان کې تپل شوې جګړه او یا هم د یو شمېر ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو نایلان شوې مخامخه جګړه پای ته ورسیږي. ورسپانې لیکلي بنسټیز سوله د افغان حکومت مهمه غوښتنه او د افغانانو حق دی چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. مسیر ورسپانې د سولې او د انتقالي حکومت د طرحې په اړه د مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې لومړنۍ غونډې ته اشاره کړې. لیکلي که رښتیا هم د مصالحې عالي شورا رهبرۍ کمیټه چې پکې د مهمو سیاسي اړخونو استازي او مشران هم شته یو واحد دریځ پیدا کړي او ځینې نور سیاستوال هم ورسره همغږي شي نو دوی به لویې لاسته راوړنې ولري. وړاندې راغلی په دې سره به د افغانستان دریځ پیاوړی، معقول او د افغانستان د ډیرو خلکو د نظرونو ممثل شي. لیکوال ټینګار کوي چې د امریکا لخوا جوړه شوې طرحه باید د مصالحې پالي شورا کې وارسول شي. مثبت او منفي ټکي باید معلوم شي. دا په پام کې ونیول شي چې د سولې لپاره یو چانس شته او د کوچنیو مسایلو په لویولو سره د سولې فرصت باید زیانمن نشي. ورسپانې ټینګار کړی چې د مصالحې عالي شورا له رهبرۍ کمیټې همدا تمه کیږي چې یو معقول د سولې په ګټه جامع او سم دریس خپل کړي او له سولې سره مرسته وکړي. او هشت صبح ورسپانې په خپل سر لیکنه کې لیکلي په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته سباندې دوه اونۍ پاتې دي، جمهوریت غوښتونکو په افغانستان کې د سولې لپاره د متحده ایالاتو د پلان د تعدیل په اړه کار پیل کړی. د لیکوال په وینا هغه څه چې تر دې دمه روښانه دي هغه دا دي چې لنډمهاله انتقالي حکومت له ټولې نړۍ یو مطرح شوی نظر دی او ډېر پلویان خپل کړي دي. د لیکوال په وینا هر کس هم په دې پوهیږي چې د مقاومت د دوام توان نه لري خو د امتیاز اخیستلو لپاره نه غواړي چې په اسانۍ له خپل دریځ څخه په شا شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د سندرو میلمانه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني وایي له حوثي اغیانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د حوثي اغیانو چارواکو دا خبره رد کړې. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی. د دې موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د یمن د هغو حکومت چې نړیواله ټولنې په رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلی ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یو برخه ده چې یمن ته او یا فیصد تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یو آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشری بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي معنی په استراري